مخکخی خزی.
سلامونه، زه فرشته غنیم او داونه د مخکخو خزو خبرونی ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمن همیرا حقمل میلمنه ده چې تر څو شیبو پورې به سټوډیو ته راورسیږي. هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ اجرایوي مشره ده. نوموړي د دې تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مرستیاله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاده په میدان وردګ ولایت کې د اصول عالی شورا غړي او د ښځو چارو رئیس پاتې شوی. اغلی حقمل د سیاسي علومو په برخه کې ماسټری کړی ده او ترڅنګ کلونه د افغان ښځو او ځوانانو لپاره کار کړی دی. د خبرونې په لړ کې د افغاني ویان دی او د ولسی جرګې مشاورې مینی منګل د وژل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کوو. د تلویزیوني خبرونو پخوانی ویان او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار امینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل شو، چې د مینه منګل مور ادعا کوي چې لوري د پخوانی میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. اغلی حقمل سټوډیو ته ورسیده. ډیره مننه چې سټوډیو ته راغلی. که څه هم تاسو ته نن ستونزه پیدا شوې و، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په سټوډیو کې لزان سره لرو. اغلی حقمل، چیرته سره ته وایي چې په افغانستان کې مو ښوونځی څنګه او چیرته ولوست، په کومو حالاتو کې؟ ځکه هغه میرمن چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي خامخاله ستونزو سره هم مخ شوي دي.
ډېر ښه، افغانستان کې ژوند اوس بې ستونزو اصلا خوند نه لري، خلک عادت شوي دي. ما ښوونځی کابل کې شروع کړ، د بی بی مهرو د نسوان په متوسطه کې تدری یو کالو پورې وروسته دوغونه، چون د ما پلار نظامی وه او د هرات ولایت هلته یې دنده درلوده. بنان بیا موږ هم ولاړو هرات، او په د هرات د شیندان په ولسوالۍ کې یوه لیسه وه د جمهوریت د لیسې په نامه. هلته خپل هغه متوسطه تعلیمات او زده کړې مې بیا هلته ادامه ورکړه، تر څو چې انقلاب وشه. او انقلاب چې وشه بیرته راغلو کابل ته. بیا نو واقعا د ډېرو ستونزو سره موږ وو، اما دغه طبعا او د وړتوب ما دغه احساس درلود چې د ستونزو سره باید مبارزه وشي. ځکه کله چې انقلاب وشه متاسفانه موږ پلارم بیا زندانی شو، او د موږ ستونزې ډېرې زیاتې شولې. او په ډېرو ستونزو وکولای شوای چې هغه د فامیل په تشویق، خصوصا د مور، هغه خپلو زده کړو ته د مکتب په سطحه باندې موفقانه ادامه ورکړه او پای ته ورسوو.
ډېر ښه. په شینډن ولسوالۍ کې لا هم نجونې اوس مهال کې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغه وخت وضعیت څنګه و؟ آیا نجونو ته د تعلیم زمینه برابره وه که نه؟ باید ډېرې ستونزې ګاللې وي تر څو تعلیم یې کړی وای.
خوشبختانه په هغه وخت کې شرایط ډېر ښه وو شینډن ولسوالۍ کې، او د جمهوریت لیسه یوه د بهترینو لیسو نه وه، چې هلته هم نجونو او هم هلکانو دواړو مشترک که وګاړي زده کړې کولې په ګډو صنفو کې. او استادانو، معلمینو، ټولنې به د زده کوونکي ډېر تشویقول. او ویلای شم چې هغه تشویق چې د ما د ژوند د ټولې مبارزې دلیل وګرځېده، هغه مغه د پشیندن کې د جمهوریت په لیسه کې و، ځکه چې خلکو، استادانو، معلمینو به موږ ډېر تشویقول. او دا باعث دی شول چې هلته با وجود دو چې زه ډېره وړه وم، اما د دولسم زه خپله څلورم ټولګي کې وم، خو د دولسم ټولګیو سبه مې ملي سرود وی، او کله به چې ملي سرود ختم شو بیا به مې تل یو شعار ورکوه چې ژوندی دی وی افغانستان، او تل دی وی افغانستان، ودان دی وی افغانستان. دا ټول هغه د ټولنې اغیز وه. او همدارنګه غیر د مرکز د ولسوالۍ نه په اطرافو د ولسوالۍ کې هم نجونې په ډېر شوق او علاقه مکتب ته تللې، چې متاسفانه اوس حتی د کابل په ښار کې او د کابل په ولایت کې داسې ولسوالۍ شته دي چې هلته نجونې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، او نشي کولای چې په اسانۍ دوی هغه خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او د خپل اساسي حق نه چې هغه د تعلیم و تربیه حق دی دوی مستفید شي.
که دې سره شو چې لوړې زده کړې مو هم په سیاسي علومو کې ترسره کړې دي، که چېرته وایې دغه زده کړې مو په کابل پوهنتون کې ترسره کړې، کنه کوم بل ځکه لوړ زده کړې اخیستې او هغه په کوم شرایط وي؟
ما لوړ زده کړې د لیسانس په کچا په د کابل په پانتون کې پایل کړل، حقوق او سیاسي علوم پانځي کې. خوشبختانه چون زه ډیر کوشش میکرم او اول نمره مکتب نه فارغ شوم او په ډیره لوړه نمره هم د حقوق او سیاسي علوم پانځي ته بریالی شوم، هغه وخت متاسفانه د خصوصي زده کړو مؤسسې نه وې، فقط دولتي پوهنتونونه وو. هغه وخت هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، داسې کله به هم واقع کېدل چې موږ به صنف کې ناست وو، درس به وي او راکټونه به راغلل د صنف مخکې، به ولګېدل، څوک به زخمیان شول، څوک به شهیدان شول.
په کومو کلونو کې وو؟
په دیارلس او شپږ شپېتم کې، اووه شپېتم کې، اته شپېتم، پنځه شپېتم کې چې بیا موږ فارغ شولو. او هغه وخت چون د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت وو، نو د موږ کور په خوشحال خان کې و، د شپې به بیا مجاهدین د پغمان راتللو، غو به خلک تهدید اول ډیر هم داسې واقع شوي دي چې د شپې د موږ په منطقه کې دوه تنه، یوه مثلا د استادانو جمله نه، یوه هم د ډاکترانو د جمله نه په شهادت رسیدلی دي. اما سهار به بیا موږ مکتب ته روان وو او یو امید به م درلوده چې باید خپلې زده کړې پوره کړو او خپل تحصیلات هغه کړو. نو لیسانس مې د کابل پانتون په حقوق او سیاسي علومو کې وکړه، دغونه هم په کادر کې فارغه شوم. او کله چې بیا وظیفې ته ولاړو ستونزې ډېرې وې. بیا د دیارلس او یو اتیاوم نه په دې خوا چې زه بیا کابل پوهنتون کې د حقوق فاکولته کې بیرته د استاد په توګه وګمارل شوم، نو ډېر علاقه مې درلودله چې باید ماستری د هیواد نه بیرون باید وکړم. اما متاسفانه چې هغه شرایط برابر نه شول، ښځو ته ډېر کم چانس او فرصت ورکول کېده په بېلابېلو نمونو باندې، به هغه د دې فرصت او امتیاز ورځنې اخیستل کېده، خصوصا په دوو نمو چې ښځې حاضرې نه دي چې ولاړې شي. بالاخره وخت تېر شو او تقریبا دوه کاله ته مخ مې ماستری په کابل کې د آزاد اسلامي پوهنتون کې د علوم د سیاسي علومو په رشته کې بشپړ کړ.
تاسې د کابل پوهنتون کې چې د استاد په توګه دنده ترسره کوله، هلته د نجونو شمیر څومره و د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې؟ داسې ویل کېږي چې په دغه پوهنځي کې د نجونو شمیر نارینه و ته کم دی.
بله متاسفانه که چیرته د پرتلک و مقایسه کو د هغو کالونو سره چې موږ محصلین وو او اوس چې موږ استادان شولو، تقریبا یو معکوس تفاوت لري. هغه وخت به 40% هلکان و 80% به نجونې وي، اوس برعکس 40% نجونې دي، 80% هلکان دي. او نجونې متاسفانه ډېرې متضرره شولې د جنګ په کالو کې. فعلا چې افغانستان کې وضعیت نورمال نه دی، ټولنیز ستونزې، کورنۍ ستونزې، فردي ستونزې، بالاخره د هیواد په کچه ستونزې، دا مختلف عوامل دي چې د نجونو په مخ کې یو عالم پراته پارټک دي، موانع دي چې دوی نشي کولی لوړ زده کړې نته هغه پوری ورسی و خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړه. ولې بیا هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نور هم وضعیت او شرایط مساعد شي او د مو خويندې وکولای شي چې په مساعد او ټولنیز شرایطو کې خپل لوړ زده کړې ترسره کړي.
بله، اصلي ستونزه چیرته و؟ تاسو ویل چې تاسو په سختو شرایطو کې زده کړې وکړي او نامني حالت زخت زیاته و ان تر دې چې په پوهنتون راکټونه لګیدل، اوس د نجونو شمیر چې کم دی ستونزه صدا.
خب په هغه وخت کې چې پښپښ پېتم کال کې چې موږ محصلین وو، هغه د دغه سه هغه په تناسب د زمان د داسو کالو او معرف تحصیلات عالی محصول وو چې یو ښه تیر وخت هم درلوده، یو ښه گذشته هم درلوده. دوغه مخ کې کالو کې د معرف نه په کافی اندازه باندې چونه فارغ شوی وي او شرایط هم په دې وضعیت چې اوس دی نو نسبی امنیت موجود و، جنگ نه و، جګړه نه و، خصوصا که د انقلاب نه مخ کالو ته ولاړ شو. او بل دا چې په هغه وخت کې به الکان زیاتره د عسکري خدمت ته بول کېدل، چون هغه وخت عسکري په اساس د قانون باندې اجباري و او هغه ځوانان چې دوی د 18 کلنۍ سن تکمیل کړی و باید د مکلفیت دوره یې تیره کړې وای د عسکري. بنان هغه الکان به چې دوی وتوانېدل د کانکور په ازموینه کې بریالي شي، هغه به کولای شول خپل درس ووایي. اما هغه ځوانان به چې دوی ونه توانېدل چې کانکور ازموینه کې بریالي شي، هغه به بیا تلل دستکاری وای کړل او روسه دستکاری نه به بیا راتلل یعنی بیا هم راتلل پانتون تای چانس درلود دا په شرایطو باندې فرق یم متاسفانه اوس د جګړو په کالو کې افغانستان کې ورستر بل جګړه نور هم تودیږي وضعیت خرابیږي امنیت اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت او امنیت فاميلي مسؤلیت او امنیت فردي مسؤلیت او امنیت متاسفانه ورستر بل په بهتر شرایط او حالت کې واقع کیږي دغه خاطر نن متاسفانه د نجونو حضور په پانتونونو کې کم دی
تاسو یو موده په میدان وردګو کې هم کار کړی دی کچیر د هغه پاړو وای څو وخت هلته د خزو چارو رئیس پات شوی او څو وخت مو د سولې علي شورا سره کار کړی
زه په دیار لا سوال څلور اتیاوم کال کې د آزاد رقابت امتحان او آزموینه د تاریخ خزو چارو ریاست ته بل اخره البته مقرره شوم پایز د خزو د چارو رئیس البته پانتون دنده مه هم ورسره په حفظ د حقوق کډری باندې درلودل او تر سره کول مې اتر څلور کال پورې مه هم دنده تر سره کړه
رب شو میدان وردګو کې په دولتي ادارو کې د خزو وانډ څنګه ارزوي ورستیو کې خښوي دا که هغه وخت کې چې تاسو د خزو چارو رئیس وي هغه وخت وانډ د خزو خاوه
میدان وردګو ولایت یو متفاوت ولایت دی خصوصا د جغرافیا د لحاظ کابل پلازمینه ته ډیر نږدې پروت دی یو مثلا بل د ولایت مرکز شې دی په متصل پغمان ولسوالۍ ته دی چې د کابل یو ولسوالۍ ده تقریبا 25 کیلومتر دی کابل کې دی په خپل مرکز دی ولایت او د بل خانه هغه زدکاون کی چې خزینه زدکاون کی چې د هغه نفارغي د ولایت خوانځي نه عاجل رسی مرکز کې او زکه مرکز ډیر نږدې دی لاس رسی مرکز سره ډیر نږدې ده بنان دغه لنجون چې فارغي ټول رسی مرکز ته انکه پانتون که کار هر شای چې غاری ولایت کې نه پاتې کیږي متاسفانه زکه هلته د خزو رنگ او حضور په دولتي اداراتو کې ډیر کم رنګ خصوصا هغه ډیر کم رنګ وو با وجود د چې مو ډیر کوشش کا چې وکولای شو خزي تشویق البته به چې خزي بیا زره شو به امکانات نو ورته مثلا د دولتي د مامورینو موټر نه درلودل چې د بوزي وراولي سخت دی به خزي ته ځکه خپل ولایت کې خو امکان نه درلود نو امنی زیاته د نور ولسوالۍ د مرکز ډیر لري پرتی دی او د کابل نه هم چې خواین د بتلل ډېر په ستونزو مشکلات باندې بتلې دغه باید دې شي ویلي چې متاسفانه الته د خزو حضور دومره پررنګ نه وي اما اوس بیا هم خېشې مې دي زه هیله مندم چې نور هم هغه خواین چې الته د مکتبونو فارغي او سالته خصوصي پانتونونه هم شته دارالمعلمینونه هم شته دي مالته خپل زده کړې وکي او مالته د ولایت په اداره کې دوی په کار باندې بوختي شي
تاسو په کوم کلونو کې په میدان وردګو کې رسمي دنده
ترلاسه د دیار لا ساو څلور اتیاوم نه ته د تقریبا اته اتیاوم پورې مهال ته دنده تر سره کړل د مال ته کوشش وکړ چې ډېر تابو شکنه وکم مثلا زه به د کابل چې تللم په خپل به مې درایو کا ته ولایت ته پورې ولایت نه به چې بیا ولسوالۍ ته تللم بیا به مې هم خپل درایو کا یعنی دی غوښتل مې چې یو دغه د خزه په مورد کې د خلکو دیدګاه بل اخر به تغییر وکا او خلک په خزه باندې باور پیدا کا اطمینان په وکړه چې هم یو نارینه غونډه یو انسان ده توانمندی لري استعداد لري او کولای شي چې د خپل نقش او رول په ټولنه کې د یو انسان په څیر دی او افغان په څیر لکه یو نارینه غونډه ولو بیوي
د میدان وردګو ولسوالۍ ته ډیر کله نارینه موټر چلون کی زړه نه کوي چې ولاړ شي تاسو چې په خپل موټر چلو آی تاسو ستونز نه و پیښ شوی
نه کله چې هغه د خلکو په څیر ژوند وکړي او د دوی په څیر وو سه بیا بیرته د دې د ملاتړ نه سړی برخمن کیږي زه په داسې شکل او حالت کې الټرنټ لم چې بیگانه احساس شوم د خلکو سره همیشه می کوشش کا چې د معرف سره د خزو چارو د ریاست د خان اعظم راسته وکم د حج او اوقاف د ریاست سره د خزو چارو د ریاست د طریق هم راسته وشي او ډیر کارم هم چې کړای وم دوه دوه ریاستو ته وو وجود خپل ریاستونه درلودل ول ډیر کار موږ د خزو چارو ریاست ورسره کړای و ځکه چې موږ چې دغه د دې ارتباطات باور اعتماد په خزو زیات شي او په کور کې هم د اړیکه د فامیل د غړو ترڅنګ نور هم نږدې کو بنان ما څلور کلنه دوره چې د خزو چارو پر ریاست کې ما کار وکړ واقعا افتخار پکم او ټول هغه کسان چې ما پیژنې ولته کار کړی دی هغه غوښته هم معلومه ده یعنی یو تغییرم را وسو چې نه نه تفاضل له خدای دې خزو تعداد زیات شوی دی
ډیره ښه خبره ده او چیرې ده هم راته وایي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو کوم بنسټ کې چې تاسو اجرایوي مشرایسته هغه په کومه برخه کې کار کوي
ولسواکۍ نه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ مخکې دوغونه د افغان خویندو یون په نامه یادیده بیا د دې خاطر چې له تخنیکی ستونزه به بالاخره غنوم ته تغییر ورکا لکه چې د نوم نه معلومه ده دا مؤسسه چې ده د ولسواکۍ په خاطر کار کوي او په ټولو انتخاباتو کې همیشه هڅه د موږ ده چې نه پروژه‌ای بلکې اساسي او بنیادی په خپل خواخه رضاکارانه کارونه د ښځو د تشویق په خاطر وکړو چې دای مثلا کارت واخلي تذکره واخلي په انتخاباتو کې ګډون وکړي حضور پیدا کړي هم د رای ورکوونکو په توګه او هم د نوماند په توګه باندې بالاخره د موږ مؤسسه چې ده تقریبا نوی پینزن نوی زر رضاکارانه غیر لیری د دونه هم اکثریت د دوی ورزی رای ورکوي او ډیر نوماندان پکې دي چې دوی په مستقیم غیر مستقیم شکل بیا د خوایند په خپل منځ کې یو بل حمایت کوي او د دې طریقې مو هغه خپل غړي چې ولایتي شوراګانو ته ولسی جرګې ته نوماندي کړی دي اکثریت د دوی بریالي شوی دي ځکه نوی پینځه نوی زره غړي نور شې دي د غف مستقیم غیر مستقیم شکل د حمایت کړی دي رای ورته ورکړي ده
تاسو ایو موته د ټکنیس شکایت تون په کمیسیون کې کار کړی دی پتیر ټاکم کې د خزو وندمو څومره درته هيله بخون کې و
پتیر ټاکنو کې د ولسی جرګې ټاکنو کې د خزو وند خاوه نسبی خصوصا په سترو ولایتونو کې په خارونو کې اما په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمو کې بیا متاسفانه هغه ستونزې چې په عمومي کچه او په عمومي ژوند کې د ښځو په ژوندانه باندې بد اغیز او تاثیرات لري هلته هم درلوده ده
تاسو په خبرو کې ویل چې د ښځو ونډه په ټاکنو کې نسبی ښه و ولې نشوي کولای زیات شمیر ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او یا هم په ځینو ولایتونو کې ښځې ټاکنو ته ونه درېدي لکابل او ځینو نور خارونو خزی ورغلی و هغه ولایتونو کې نوماندې شوې د ستونزې څه و
ته ډیره بریده خو دا بیا رچی هغه امنیتی ستونزې ته متاسفانه نه همکارۍ ته خزی د پوغ شکل چې نارینه لاسرسی لري خزی نه لري امکانات او فرصتونه ته دغه په خوده چې د دې فزیکی امنیت مسؤل نه و د دې په خاطر دوی ونه شوي کولای او د بل خانه هغه تذکری چې د احصایې ریاست خانه توزیع شو تاسو ولیدل چې په خپل نوماندانو ته کندې ورکول شوی وای حتی تاسو ولیدل چې د فیسبوکونو خلکو عکسونه اخیستي او حتی د هندي هنرمندانو د پاکستانی هنرمندانو د جهان د هنرمندانو عکسونه هم د افغانستان د خلکو په تذکرو کې ولګیدل د ټولو کاس خانونو د عکسونه ټول کړل نو دا کړکی چې بحران چې جوړی غی کاش کې چې د په واقعي شکل وغو ته رسیدګي شوی وای د خزو د نګړون او فعال نو حضور غستونځه به هم معلومه شوی و چې خځې ولې په مختلفو په مختلفو اشکال وباندې ته دغه رقم تهدیدونه لاندې رزي چې بل اخر د خپل اجرات د لاس اور کوي او نشي کولای چې په سیاسي پروسو کې په هغو شکل چې باید ګډون وکړي نشي کولای
یو اړ کې پر واخلو مهرباني
بلې پرې سجانې خو تاسو تاسو درنه نه مننه سلامونه
علیکم سلام فکر کوم خغره پښتون
نو د جوز جان تاسو دایمه هم کا کاری سره
مهرباني وکړه
تشکر پېژنم تشکر خو دې له سمو زو دا ورې له سمې لمنه دا خپل خور په پښتنه دا ده چې په آینده کې څومره غواړي چې بیل سیاست بیل دې څنګه او څه ته خدمت وکړي او څه یو مظلوم کشر دی او بل پښتنه مې دا ده تاسو په پانتن کې نمخه درسونه وای د شهید د د هغه استادانو د اوسنی استادانو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني د هغه تدریسونو د اوسنی تدریسو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني کوي څه توپیر دی
ډیره مننه ښاغلی پښتون
راته د سیاست د ارسنه نور خدمت بلې زه خوشبختانه چې په ټولنیزو ارسه کې هم ډیره فعال یم او اقتصادي ارسه کې هم یو سرمایه گذاری میکړی و مخکې خو کله چې کمیسون ته ولاړم بیا مې هغه خپل سهم او برخه په حقوق پاله د تعلیق کې راوستل ځکه چې قانونا مو حق نه درلود چې بل ځای کار وکړو او په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې په دوه ټولو کې ما فعالیت کړی دی او همیشه ژمنه متحده یم چې که سیاست وي که سیاست نه وي ښځو ته باید خدمت وشي. اما دو غځای نه چې په خپل سیاست نن یو ډېر وسیع علم دی، یو هیڅ د ژوند داسې عرصه او ساحه نشته چې هغه د سیاست نه وتلي وي. که اقتصاد ته موږ ولاړ شو هلته هم سیاست دی، که مثلا طبابت ته ولاړ شو هم سیاست دی، او که اجتماع ته راشو خو سراسر ټول سیاست دی. بنابراین د سیاست نه موږ ګریز نه لرو. اما خب دا وی چې متحد و سوجمنه و کو چې که په هر برخه کې و صادقانه باید ولست کار وکړو، خصوصا ښځو ته چې هغه واقعا اړتیا ورته لري. او بل برا شو دې ته چې تفاوت د تدریس، تفاوت د استادانو، تفاوت طبعا شته دی، نه تنها په تدریس کې، نه تنها په پانتونو کې، نه تنها په استادانو کې، بلکې د ژوند په ټولو ارسو کې موږ وګورو چې تفاوت راغلی دی. په امنیت کې، په اقتصاد کې، نو د هیلمند اوس شته دي، مختلف استادان دي، هم پوغو وختي و هم شته دي چې هغه خپل خپل فرد پورې ارتباط لري چې څومره کولای شي زحمت وباسي، کوشش وکړي هغه خپل شاګردان ته تدریس وکړي. بنان د کیفی لحاظ اوس خندي تقریبا نسبت سابقه تا ځکه چې وخت دومره په لوړو د لوړو زده کړو هغه فرصتونه موجود نه وو، ماستری او مثلا دکتورا او یا توغونه لوړ په لوړه کچه باندې زده کړه او تحصیل. اما نن خوشبختانه هم په داخل افغانستان کې او هم په بیرون د افغانستان کې دا امکانات موجود دي.
په افغانستان کې د مینی منګل چې تلویزیونی ویاند او د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره و، د هغې د وژل کېدو په اړه اندېښنې او غبرګونونه زیات شوي دي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسې نظر ولرو، خو بیا به هم یوه اړیکه را واخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟ ښه راغلی خپرونې ته. کومه پوښتنه دې درلوده؟
تباره ته مشتغلین من څوک دی لغنه کې تباره د مروه کمل د څوک دی لغنه کې ځل کې د څوک دی چې دا به معنا دی بایکو به معنا راکښې کیږي نور مشتغل کیږي.
متاسفانه تو هغو که چه چیزه معلومات لرم، خدای بخل شهید مینا منگل ده کورانی تاوتری خوالی قربانی شوه. لکه څنګه چیزه معلومات لرم، مینا منگل پرات دیدینه چه رضایت ولیری پا زور و اجبار بانده واده شوی و او هغو نگوختل دو هغو شخص شد چه بلاخره دای ارتوار کری و واده و که او داغه اجباری واده چه متاسفانه پا افغانستان که حتی پا دست کورانی و که که دی مین منگل کورنی وجود لری او شته دی، بناهن دا جدی توجه و کار تا ضرورت لری او دخپل خپل دی کورنی و پاملرین تا ضرورت لری چه پا اوسانی اثر که پا یو اجتماع پیره که خصوصا دا چه مو بتاس الحمدلله مسلمانان یو پا اسلام که دی خیز رضایت دا شرط دی، باید په زور و اجباری نکاح و نشی. بنان دی مسئله تا باید دی توجه و کاتر سو چه هده اقل دی و چای نل نه موگ دی خز و پولان دی تاوتری خوال مخنی ولی وی او دست قربانیان و نل رو بالاخره کمین منگل او دی بل خانه متاسفانه بیا همه امنیتی سونزه چه موگ دی افغانستان پا پلازمینه که دومر امنیت نل رو او امنیت مخوندی نده چه هده اقل دی ایوه کارمنده یا دی ایوه جورنالسته یا دی ایوه استاده یا دی ایوه متعلم از دکون که پا توگه پا رامه او مسئولیت د کور اوزو او تخپل لځای ورسو بیرته کور ته راشو.
بله،
هیله مې ده چې حکومت او امنیتي چارواکي هم په دې اړوند باندې جدي توجه
وکړي. یو بل موضوع چې د مینې منګل د مړینې وروسته یې مور ورته اشاره کړې، هغه دا چې په لوی سرنوالي کې هم دوی ته توجه نه ده شوې او دوی ویلي چې لوی سرنوالي ته عریضه کړې و خو سرنوالانو د دوی غږ ونه اورید، مقابل لوري د پیسو په بدل کې خوشی کړ. څومره لوی سرنوالي په دې کې ګرمه بولي؟
متاسفانه دا ستونزې دی په کول کې او په ټوله کې سره نه شي ویلای چې په ټوله سرانوالۍ باندې دا وکړم. متاسفانه چې د افغانستان په عدلي او قضایي اداراتو کې دغه ستونزې او مشکل ډیر زیات دي چې هلته متاسفانه پیسې او زور تر هغو بریده چې حق او عدالت او قانون باید تاثیر گذاره وی او مثلا حاکمیت ولری او تطبیق شي توغو په لوړه کچه باندې پیسې زور او دغه مسائل هلته متاسفانه چې په نظر کې نیول کیږي. بنان په دو ارتباط زده مینه منگل د مور ادعا نرده و متاسفانه دغه ستونزې شته دي، اما د ما په نظر د مینه منگل مور ډیره مقصره ده.
په څه باندې؟
په دې باندې چې هغه عامل چې مینا منګل اجباري واده شوله دلیل یې مور و. د مینا منګل مور و چې ما یې هغه ویډیو هم ولیدله چې دی د عدالت غوښتنه کوله، اما ای کاشکې په هغه وخت کې چې مینا منګل ژوندی و دی ورته عدالت ورکړی وای، دی ورته زړه سوځولی وای، او خپله با استعداد شاعر او ادیب او لیکونکی لور یې داسې چاته نه وای ورکړی چې دی نه غوښتل او رضایت یې نه درلود.
خو تر دې مخکې هم ځینو ښځو شکایت کړی و چې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو د قضیو په اړه دوه ګونی چلند کېږي. ولې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو سره دا ډول چلند وشي؟
دا هم واقعیت لري چې د افغانستان په محاکمو کې، د افغانستان په څارنوالۍ کې، متاسفانه دوی اول خپل استقلال نه لري چې دی وکولی شي مستقلانه مطابق د قانون اجرات وکړ. دی همیشه د دوګونی چلند کوي، او په دوګونی چلند کې هم بیا تصمیم او د دې پریکړه د هغو په هغو خانه چې هغه یا زور ولري، هغه یا پیسې ولري، هغه قوت ولري او قدرت ولري. متاسفانه چې په اساس د حق، عدالت او قانون باندې د افغانستان په عدلي او قضایي مراجعو کې پریکړه نه کوي.
ستاسو په نظر ولې په د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې په مستقله توګه پریکړې نه کیږي په داسې حال کې چې دوی ته ډیر صلاحیتونه ورکول شوي دي؟
اول خو اوس دغه د ادم د استقلال چې دی بیلابیلې برخې لري. اول که مثلا دغه د خپل مسلکي استقلال په اساس دی ته کتنه وکړو، په افغانستان کې ولسمشر د دریو قوو مثلا رهبری کوي، یا پسر حاکم دی. په هغو جمله کې عدلي او قضایي برخه هم رسي، څارنوالي هم رسي. مثلا که سیاسي مسایل ته پاملرنه وشي لکه د کمشنرانو مسله، دلته همیشه هم ستره محکمه او هم څارنوالي هلته قانون ته نه ګوري، اثباتیه اسناد و مدارک و شواهد ته نه ګوري. د غوږونه په هوا کې دي چې مثلا حکومت ورته څه رقم هدایت ورکړي، مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د جوړښت. موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د دوو بېمسؤلیتۍ نه نور ووزي او احساس د مسؤلیت وکړي، امنیت تامین کړي او د خلکو هغه مسؤلیت او امنیت باید خوندي شي، احساس د مسؤلیت باید وکړي.
ډیره مننه ترنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو سره پاتې شئ، او له اغلې حقمل څخه هم ډیره مننه کوم چې خبرونه تر اخلم.